درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویست وی د پاکستان د بهرنیو چارو له موقت وزیر جلیل عباس جیلانی سره د ښځو او نجونو د ملاتړ او د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ویست نن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي په نیویارک کې د ملګرو ملتو د اتاویایمې ناستې په څنډه کې له ښاغلي جیلانی سره کتلي دي. ښاغلی ویست زیاتوي په دې کتنه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه هم خبرې کړې دي. د امریکا حکومت هغو افغانانو ته چې تازه د هیواد ته رسیدلي د قانوني استوګنې لنډمهالي اسناد ورکوي. کوم افغانان چې له څه باندې یو کال هلته اوسي له دې اسانتیاو برخمنې شي. د امریکا د کورني امنیت وزارت پرون اعلان وکاوه هغه افغانان چې د 2022 کال د مارچ له 15 وروسته او د 2023 کال د سپتمبر له 6 مخکې امریکا ته رسیدلي دي لنډمهالي اسناد ترلاسه کولی شي. د اعلان لمخې په دې پروسه کې ټول ټال 4,600 افغانان شامل شي. د امریکا اوسنۍ پریکړه هلته د یادو افغانانو د دایمي استوګي یا د تابعیت کوم اسانتیا نه برابروي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو ځپونکي اقدامات وغندل. د چې پرون پنځشنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی اته اویای میغونډې ته وینا کول ټینګار وکاوه چې د طالبانو رژیم د ښځو خلاف د تشدد پالیسی خپل کړی ده. د په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه اندیښنه ښکاره کړه. ویل د طالبانو په رژیم کې ښځې د خپل جنسیت له کبله ځپل کیږي. تمه ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن د کاناډا په پارلمان کې وینا وکړي. دا وینا د هغه کمپاین برخه ده چې زیلنسکی غواړي د روسیې پر ضد په جګړه کې د لویدیځو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د کانګرس لغړیو سره تر کتنې وروسته د کاناډا پلازمینې ته لاړ او د دې هیواد صدر اعظم جاستن ترودو د اوټاوا په هوایي ډګر کې ښاغلی زیلنسکی ته شراغلاست وویل. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په چک جمهوریت ژغ کړی چې د خپلواکې تحقیقاتي خبري ویبپاڼې آی ستوریس خبریالانو ته د ورپیش خطر په اړه تحقیقات وکوي او د خبریالانو امنیت تضمین کاندي. د روان کال د مارچ او سپتمبر میاشتو ترمنځ آی ستوریس د خطر څلور پیغامونه ترلاسه کړی دي. په پیغامونو کې د آی ستوریس د دوه خبریالانو چې په پراګ کې ژوند کوي نمونه، آدرس او د سفر ټول جزئیات ورکړل شوی دي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د آی ستوریس د دې دوه خبریالانو په ګډون زیاتره کارکونکو په چک هیواد کې ځای پر ځای شوي دي. او د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د راتلونکي نړیوال جام نیټه او لوبډلې اعلان شوې. د کرکټ د نړیوالې شورا له لوري تر 19 کلنو د کشرو لوبډلو په نړیوال جام کې افغانستان له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره په ډی ګروپ کې دی. د دې جام سیالۍ به د سریلانکا په کوربتوب د 2024 میلادي کال د جنوري په 14 پیل شي. په دې سیالیو کې به 14 لوبډلې ګډون ولري. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. په روانه خبرونه کې به واوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره د افغان ښځو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د بامیان د بندې امیر د هغو دوکاندارانو او هوټل لرونکو شکایت دراورو چې د طالبانو د بندیز له عمله کاروبار خراب شوی دی. په یو بل راپور کې به د یوې کورنۍ حال درکړو چې 15 غړي معلول دي. امریکا سرګونو تازه ورغلیو افغانانو ته د استوګنې اجازه ورکړې ده او د دې ترڅنګ به د سپورت د دنیا حال درکړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو توماس ویستا او رینا امیری د یو شمیر افغان میرمنو په ګډون د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او د اسلامي همکاري سازمان له استازي سره د افغان میرمنو د حقونو او د افغانستان د وضعیت په اړه خبري کړې دي. توماس ویست پر خپل ایکس پانه په څو لنډو بیانونو کې لیکلي نوموړي او رینا امیری په دې ناستو کې د ګډو امنیتي ګټو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړتیاو په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د موضوع د نورو جزئیاتو لپاره اسیب الله تلاش را سره دی. تلاش صاحب، ترته هرکلی وایم، مهرباني، نور جزئیات څه دي؟
سلامونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو توماس لوئس او رینا امیری په دغه غونډو کې چې د ملګرو ملتونو د اتاویو مناستې په څنډه کې له یو شمېر افغان فعالو میرمنو سره شوې ده او ځینې نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو سره وشوه. په دې کې بېلابېلو موضوعاتو باندې خبرې شوې دي. توماس لوئس نن جمعه په خپل شبکې په څو بېلابېلو بیانونو کې لیکلي دي د رینا امیری په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اتاویومې ناستې په څنډه کې له هغو افغان فعالو میرمنو مخامخ واورېدل چې طالبان د ښځو له بنسټیزو حقونو په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار آزاد تګ راتګ، د خپل نظر د څرګندولو او په ټولنه کې د مساوي حقونو څخه د دې په وینا منکر دي. هغه څه چې طالبان تل رد کړي او ادعا کړي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي دي. توماس لوئس ویلي دغه شان د پاکستان، ناروی او د جاپان د بهرنیو چارو د وزیرانو، د ژغورنې نړیوالې کمیټې له رئیس او د اسلامي همکارۍ سازمان له استازي سره هم خبرې کړې دي. نوموړي ویلي چې په دې لیدنو کې د ګډو امنیتي ګټو، د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر اړتیاو او په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه هم په دغه غونډو کې خبرې شوې دي. اوس زیاته کړې چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د استازي سره په لیدنه کې د اعتدال، زغم، زده کړو او کار ته د ښځو او نجونو د لاسرسي په برخه کې د اسلامي همکاریو د سازمان د هڅو ستاینه وشوه. د یادونې ده چې د اسلامي هیوادونو د اسلامي همکاری سازمان یو پلاوی په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و او د ښځو د زده کړو او کار په اړه له بېلابېلو طالب چارواکو سره لیدلی وو او خبرې کړې وې. خو یو شمېر طالب چارواکو ورته ویلي وو چې په دې برخه کې باید دوی له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان بیا وایي تر هغه وخته چې پر طالبانو عملي فشارونه او بندیزونه زیات نشي، تشې لیدنې او کتنې د دوی په وینا پایله نه ورکوي. د ښځو د حقونو فعاله کریمه رحیمي ازادي راډیو ته وایي چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې دغه ډول له ناستې د دوی درد نه دی دوا کړی، برعکس یې په وړاندې محدودیتونه لا پسې زیات شوي دي. د دې په وینا تر هغه وخته چې دوی نړیواله ټولنه عملي فشارونه زیات نه کړي او له خپلو صلاحیتونو استفاده ونه کړي، د دې په وینا دغه ډول د پردې تر شا او د پردې تر مخه ناستې د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې هیڅ مثبته پایله نه ورکوي. د ښځو د حقونو بل فعاله هم چې نه غواړي د موجوده حساسیت له امله نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په نړیوال کچه د افغان ښځو د حقونو په برخه کې ډېرې غونډې او ناستې وشوې، خو دا چې عملي بڼه یې نه درلوده پایله یې هم نه وه. داسې حال کې ده چې ټاکل شوې نن جمعه د سپتمبر په 22مه د ملګرو ملتونو د اتاویومې عمومي غونډې په څنډه کې د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت د ارزولو لپاره یوه غونډه جوړه شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په خپله ایکس شبکه لیکلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ او د بشري حقونو یو شمېر افغان او امریکایي فعالان او ملاتړي هم برخه ولري. دوه ورځې وړاندې هم د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د طالبان لخوا په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د سیستماتیک تبعیض په مخنیوي ټینګار کړی و. طالبانو وخت له رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولي او د تیر کال په وروستیو کې نجونې له لوړو زده کړو هم منع کړي دي. د طالبانو پر ښځو باندې د وروستیو محدودیتونو یا دغه له بیا واکمنۍ کوم محدودیتونه چې لګولي بېلابېل نړیوال غبرګونونه هم راپارولي دي، خو طالبانو ویلي چې دا د افغانستان کورنۍ موضوع ده او په دې کې د څوک دخالت نه کوي.
ډېره مننه حسیب تلاش او قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو زموږ خبري مجله اوري. اوس په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 10 دقیقې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په خپل هیواد کې زرګونو افغان کډوالو ته چې په تیر یو نیم کال کې دغه هیواد ته تللی دي، د استوګنې لنډمهاله ویزی ورکړی دي. د پنځشنبې په ورځ دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې یاد افغان کډوال کولی شي د غوښتن لیک په وړاندې کولو سره د استوګنی او کاري جواز موده د 13 میاشتو لپاره وغځوي. په دې موضوع سنا کاکړ را سره ده چې نور جزئیات وروروي.
سلامونه تاسو او د ازادي راډیو قدرمن دیدونکو او اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو ویلي، د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې هغو زرګونو افغان کډوالو ته چې د 2022 کال د مارچ له 15 وروسته او د 2023 کال د سپتمبر تر شلم نه مخکې دغه هیواد ته ننوتي د لنډمهاله خوندي استوګنې اجازه ورکوي. د پنجشنبې په ورځ د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزارت په یوه اعلامیه خپره د یاد وزارت د وزیر الیژاندرو مایورکس په حواله ویلي چې یاد افغان کډوال کولی شي د کاري د غوښتنلیک په وړاندې کولو سره د 2023 کال د نومبر له 1 څخه د 2025 د مې تر 6 پورې د 13 میاشتو لپاره د خپل استوګنې او کار موده وغځوي. الیژاندر مایورکس زیاته کړې چې یاد پروګرام په افغانستان کې د وسلوالو جګړو او ځانګړو شرایطو له امله تمدیدوي چې د افغانانو د خوندي ستنېدنې مخه نیولې ده. په یاد پروسه کې 4600 هغه افغانان چې د 2023 کال د مارچ له 15 او د 2023 کال د سپتمبر تر 6 مخکې د امریکا هیواد ته ننوتي شامل دي. خو د یادونې ده چې دا پروګرام افغان کډوالو ته د اوږدمهاله استوګنې یا په دغه هیواد کې د تابعیت حق نه ورکوي، خو دا پروګرام به هغوی دغه هیواد نه له ویستلو وژغوري او په امریکا کې به د کار کولو اجازه ورکړل شي. خو یو شمېر افغانان چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته تللي، په دغه هیواد کې د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمن دي او موږ سره په خبرو کې استدلال کوي چې دوی د دایمي ملاتړ مستحق دي. یو شمېر نور افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري، خو لا هم په درېمو هیوادونو کې دي او دې هیواد ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو پړاوونه بشپړوي. شکایت لري چې دا بهیر ډېر فتس روان دی. د 2023 کال په اګست میاشت کې د جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته زرګونه افغانان د تخریب پروګرام له لارې امریکا ته ولېږدول شول او یو شمېر ډېرو دوی ته لنډمهاله بشري ویزې ورکړل شوې. د دې ویزو په ورکړې سره زیانګالی افغان کډوال کولی شي چې یوازې 2 کاله په امریکا کې پاتې شي، خو دا ویزې د دوی د دایمي تابعیت او په امریکا کې د تلپاتې استوګنې حق نه ورکول کیږي. په داسې حال کې چې سپینې ماڼۍ او د امریکا د دفاع وزارت تل د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو افغان همکارانو د لیک له بهیر دفاع کړې ده او ویلي دي چې په 15 ورځو کې شاوخوا 20 زره افغانان امریکا ته لیږدوري چې ډېری یې لنډمهالې ویزې او په یاد هېواد کې د کار اجازه لري. مننه.
ډېره مننه له تاسو څخه هم.
ازادي رادیو تلرويش ساته له تاسو سره ده.
د بامیان د بند امیر ملي پارک په سیمه کې ځینې هوټل لرونکي او دوکانداران شکایت لري چې کاروبار پیکه شوی دی. دوی وایي چې کاروبار وروسته له دې پیکه شوی چې طالبانو د سیمې ته د ښځو په ورتګ بندیز ولګاوه. ځینې کورنۍ هم وایي چې د خپل کور له ښځینه غړیو سره بند امیر ته د پخوا په شان نشي تللی، ځکه چې طالبان اجازه نه ورکوي چې ښځې هم دغه پارک ته لاړ شي. د دې موضوع د تفصیل لپاره لیما سپېڅلې را سره ده. له دې اورو مهرباني لیما جانې، تاسو ته منتظر یو. مایک مو روشنه کوي، فکر کوم چې مایک مو ګل دی. لیما سپېڅلې مایک ګل دی، تاسو لطفا خپل مایک روشنه کوي چې ژغ مو واوریدل شي. خیر، له تاسو مننه. دوباره به تاسو ته در وګرځو. قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ماشمنه خبری مجله اوري. زموږ خبرونه اوس 24 ساعته دي. د شپه ورځ د ازادي راډیو خبرونه اوریدئ. شي لنډه خبرتیا ورسته بیرته راګرځو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
یواری بیا لیمې سپیشلی ته ورځو چې بامیان ته مو بوزي. هله د چیل سټوډیو سره تماس ټینګ وی او د زلې خبري واورې دې شو. مهرباني
ډیره مننه صاحبان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل دی بامیان ولایت دی بند امیر په ملي پارک کې ځینې هوټل لرونکي او دکانداران وایي د تفریحي سیمې ته د ښځو پرتګ له بندیز وروسته د دوی کاروبار بیخي کم او حتی صفر ته نږدې شوی دی. له دې ډلې خودسیا نبی چې د بند امیر ملي پارک د ښځو په بازار کې لاسي صنایع پلورل ازادي راډیو ته وویل چې دوی خپل دکانونه تړلي دي. دوی وایي د بند امیر په پارک کې د ښځو پرتګ له بندیز مخکې کاروبار کوو. ځینې هغه کورنۍ هم چې بند امیر ته د تګ نیت درلود وایي له بندیز وروسته له خپلې پرېکړې پر شا شوي دي. د کابل اوسیدونکي ماجبین وایي کورنۍ یې بند امیر ته د تګ پرېکړه کړې وه، خو په دې تفریحي سیمه کې د ښځو د تګ د بندیز له امله یې د کورنۍ ټولو غړو خپلو د تفریحي پارک ته له تګ څخه ډډه وکړه. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی سردار محمد هم زیاتوي چې پخوا به له خپلې کورنۍ سره میلې ته تلل، خو زیاتوي چې اوس د طالبانو له محدودیتونو او اقتصادي ستونزو عمل تفریحي ځایونو ته نشي تللی. د طالبانو حکومت د روان کال د سومبلې میاشتې په پیل کې د بامیان ولایت د بند امیر ملي پارک ته د ښځو پر تګ بندیز ولګاوه. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنیفي د هوګې په څلورمه په بامیان ولایت کې بې غونډې ته وویل چې په تیرو دوو کلونو کې ښځو اسلامي حجاب نه دی مراد کړی او له همدې امله نور نشي کولای چې بند امیر ته لاړ شي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست د طالبانو له ځواکونو او د بامیانو له اوسیدونکو وغوښتل چې دغه بندیز په تطبیق کې ورسره همکاري وکړي. د طالبانو دغه بندیز له پراخو غبرګونونو سره هم مخامخ شوی دی. بند امیر چې په 2009 کال کې ملي پارک ونومول شو، په دې وروستیو کې ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني سیلانیان د تفریح لپاره ورتلل. په وروستیو څو بیلابیل ولایتونو څخه ډیری کورنۍ د خپلو کورنیو له میرمنو سره د تفریح لپاره د بند امیر ملي پارک ته تللې چې هلته څه موده ښې شېبې ولري. خو دې پارک ته د ښځو په ورتګ له بندیز لګولو وروسته دا خواهي هم له هغو کورنیو څخه واخیستل شوه چې د تفریحي سیمې ته د ورتګ اراده درلوده. د یادونې وړ ده چې له دویم ځل واکمنېدو وروسته ښځو او نجونو په وړاندې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د هر ډول زده کړو دروازې بندې شوې دي، او دغه شان په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې د دوی پر کار بندیز هم لګول شوی دی. تر څنګ یې لکه ځینې هممونو تفریح پارکونو او لوبغالو ته له تګ او له شرعي محرم پرته له اوږد واټن سفر څخه هم ښځې منع شوې دي.
ډېره مننه لیما سپېڅلې وه چې راپورې وړاندې کوو. قدرمنو اوریدونکو، تاسې زموږ دا خپرونه نه یوازې د راډیو بلکې د یوټیوب او فیسبوک له لارې هم اوریدای شئ. اوس د یوې کورنۍ حال درکوو چې 15 غړي معلول دي او له بېوزلۍ کړي شي. د فیسبوک او یوټیوب لیدونکو ته د لیدو بلنه هم ورکوو.
د ژوند هغه شپې چې لکړونو تکې دي، د دغه کورنۍ 15 غړي معلول دي او له زیږیدو راهیسې له دماغي ستونزو هم کړیږي. د دوی مور د زړه ناروغي له امله 15 کاله وړاندې وفات شوی او پلار یې هم ناروغ دی. همیده چې د دوی ورېدار ده له کلونو راهیسې د دغه کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري، خو بېوزلي ژوند سخت کړی دی. د حمیدې د کورنۍ یوازینی عاید د هغې د میړه دی چې په بازار کې سبزي خرڅوي او د ورځې تر 150 افغانۍ ګټي.
دغه نو مو مام کار میکنیم که مو کرای خانه او چیزا رو میتیم.
هم دومره ګټو چې د کور کرای ورکړو او نور څه واخلو. د خوراک لپاره که څه ویخه کنه هم داسې کینو. ویلې چې راځم راسته د سره کوو. تیریږي کنه وی خدای ته صبر کوو.
دغه تیر میشه دغه هغه بوت میخورم اگر نه په صبر خدا میکنه.
د دغه کورنۍ وضعیت د میلیونونو افغانو کورنیو د اقتصادي وضعیت بیلګه ده. زیاتېدونکې بېوزلۍ له یوې خوا او د نړیوالو مرستندویو بنسټونو مرستو کمېدل له بلې خوا په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو ژوند تریخ کړی دی. د خوړو نړیوال سازمان هم د مالي سرچینو د کمښت له امله له میلیونونو افغانانو سره خپلې مرستې درولې دي.
اول خدا باید وان چې 8 میلیونه مو کم کړی وو او 2 میلیونه نور کمونه کم کړی مو دی په همدغه میاشت کې، یعنی روانو میاشتو کې نه، په همدغه میاشت کې سپتمبر میاشت کې د خلکو ته موږ نه شو کولای چې کومک ورسوو د خوراکي توکو. البته الاتونه دې سببونه دې اغیزې پر خلکو باندې څرګند دي، تر ټولو زیات اغیزې پر هغه مېرمنو باندې وي کوم چې دوی کونډې دي، هغه مېرمنې چې د کورنۍ او سرپرستی ور دي غاړه ده، او هغه مېرمنې چې ماشومان لري، دوی د ځان او د خپل ماشومانو د خېټې یا د خېټې د مړولو لپاره بل هیڅ لار نه لري.
د خوړو نړیوال سازمان په وینا د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره یو میلیارد ډالر ته اړتیا لري چې له 20 میلیون اړمنو افغانانو سره د حیاتي خوراکي توکو مرسته وکړي. بېوزلي، بېکاري او په دغه کچه د نړیوالې ټولنې د مرستو کمیدل د حمیدې په شان د میلیونونو هغو افغانانو ژوند لا تریخ کړی چې په سختې بېوزلۍ کې شپې سبا کوي.
او اوس د یوې 14 کلنې ماشومې قصه واوري چې نه غواړي نومې یاد شي او ادعا لري چې طالبانو نیولې او شکنجه کړې ده.
دغه 14 کلنه نجلۍ چې د کابل ښار اوسېدونکې ده وایي طالبانو نیولې او شکنجه کړې ده. د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي چې هویت یې شریک شي. هغه ازادي راډیو ته وایي چې شاوخوا سل ورځې وړاندې هغه مهال چې د کابل په یو واټ کې یې قلمونه خرڅول د طالبانو ځواکونو ونیوله.
زه یې ونیولم، وی وهلم او رنجر ته یې جګه کړم. یوه ښځه او درې نارینه ول موږ له لرې ځای د کمپنۍ خوا ته بوتلو. دېرش کسه چې پوره شول موږ یې بوتلو بایومیټریک ته. ویل یې چې تر یولس شپې او ورځې په زندان کې تیرې نه کړې که مړه هم شي خوشي کېږي نه. موږ یې بوتلو زندان ته. دوه ورځې وروسته څلور نجونې چې 14 یا 14 کلنې وې مړې شوې.
دغه ماشومه چې تا ته کسیزې کورنۍ نفقه پر غاړه لري وایي چې 10 ورځې په سختۍ سره د طالبانو په بندخونه کې تیرې کړې دي.
د پاکارۍ ټول کارونه یې په موږ کول. مشرې ښځې یې وهلې، په پی به یې موږ وهلو او زموږ یې له ویښتانو کشولو.
د دې نجلۍ کورنۍ هم د هغې له نیول کېدو 4 ورځې وروسته خبره شوه. مور یې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د هغې د نیول کېدو په تړاو خبر نه و ورکړی او په سختۍ سره یې د لور د نیول کېدو په تړاو پوه شوي دي.
اقتصادی وضعیت ښه نه و، څوک هم نه و چې کار وکړي. که وضعیت ښه وای اجازه مې نه ورکوله چې لاړه شي کار وکړي. هغه زموږ هر څه و، نفقه مو و، هر څه یې پیدا کول. هغه یوه نجلۍ و چې په دې شرایطو کې 11 ورځې ورکه و.
شاوخوا یوه میاشت وړاندې طالبانو اعلان وکړ چې سلګونه سوالګرې ښځې او ماشومان یې د ښار له واټونو راټول کړي او د مرستو ترلاسه کولو لپاره یې سرې میاشتې ته معرفي کړي دي. خو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت کارګرې ښځې او ماشومان هم له ښار راټولوي خو له هغوی سره مرستې نه دي شوي. دغه کارګره ماشومه هم وایي چې د طالبانو له بند څخه له خلاصون وروسته طالبانو له هغې او له کورنۍ سره هېڅ ډول مرسته نه ده کړې.
کله چې خلاص شو موږ ته یې وویل چې لاړ شئ، مرسته له کومه شوه؟ مرسته نشته، موږ خپله له لوږې مړه کیږو. که بیا مو ولیدلی 15 شپې مو بندوو.
د ماشومانو د خوندیتوب بنسټ تیر کال په خپله سروې کې ویلي و چې د 2020 کال د اګست میاشت کې وقت طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دغه سروې له مخې له هرو 15 کورنیو څخه په افغانستان کې یوه کورنۍ اړ شوې چې د نفقې پیدا کولو لپاره خپل ماشوم سختو کارونو ته واستوي. د بېوزلي نور لاملونه هم بیکاري او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار بندیز ګڼل کیږي. د ماشومانو د خوندیتوب بنسټ د تیر کال د معلوماتو له مخې په افغانستان کې 1 میلیون زیات ماشومان سخت کارونه کوي. د طالبانو د تازه اقدام له مخې چې کارګر او سوالګرې ښځې او ماشومان له ښاره راټولوي، اوس لکه دغه کورنۍ زرګونه نورې کورنۍ هم په بې برخلیکۍ او بېوزلۍ کې ژوند کوي. د قلمو دغه خرڅوونکي چې مور یې بېکاره، پلار یې معلول او مشر ورور هم نه لري، وایي د محدودیتونو سره سره اړ ده چې په ښار کې بیا کار وکړي چې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کړي.
بختیار ساحل امرا سره دی چې د سپورت له دنیا مو خبر کړي.
د کرکټ نړیوال شورا تازه خبر ورکړی دی چې د 19 کلن ځوانانو را روان نړیوال جام به په 2024 کال کې ترسره کیږي. د خبر لمخې دغه نړیوال جام به د 2024 کال په لومړنۍ میاشت جنوري کې په سریلانکا کې پیل شي. دغه ځل په دې نړیوال جام کې 14 لوبډلې په بیلابیلو ګروپونو کې سره سیالۍ کوي چې افغانستان په ډی ګروپ کې قرار لري. په ډی ګروپ کې د افغانستان پر وړاندې نورې لوبډلې چې دي هغه د پاکستان، نیوزیلند او نیپال هیوادونه دي. باید وویل شي چې افغانستان تیر ځل د 19 کلن ځوانانو په نړیوال جام کې تر نیمه پایلو به رسیدلی و چې نیمه پایلو به یې په انګلستان بایللې وه. دغه راز د افغانستان د اولمپیک ادارې ویان ویلی دی چې د چین را روانو آسیایی سیالیو په ترڅ کې به افغانستان څخه 15 بیلابیلو رشتو کې لوبغاړي سیالۍ ترسره کړي. د نوموړي پټکو چې تر ټولو مهمه رشته یې د کرکټ، تکواندو او والیبال د چې په یادو سیالیو کې به برخه واخلي هغه دقیقې نیټې ونه ښودلې، خو بل لور ته یې وویل چې د فوټبال ملي لوبډله بیا د مالي ستونزو له امله په یادو سیالیو کې له ګډون څخه پاتې شوې ده. د اتل مشواړي په باور چې تر دې وړاندې د اولمپیک او د فیفا ادارې د فوټبال له لوبډلې سره ژمنه کړې وه چې په دې سیالیو کې به د ګډون لپاره ټکټونه او مصارف ورکوي، خو د هغه په ټکو چې هغوی په خپلو ژمنو باور ونه درېدل.
ډېره مننه بختیار ساحل و چې د سپورت له دنیا یې خبر کړو. په خبرونو کې مو هم درلودل چې د افغانستان ټیم له کومو کومو ټیمونو سره د 19 کلونو کشو ټیمونو په سیالیو کې برخه لري. د 19 کلونو مسابقې به د 2024 کال د جنوري په میاشت کې پیل شي. د ازادي رادیو خبرونه تاسو اوس شپه ورځ اوریدای شئ. زموږ خبرونه د فیسبوک او یوټیوب او نورو ټولنیزو شبکو له لارې هم تعقیبولی شئ. زموږ ویب پاڼه هم په یاد لري، azadiradio.com یا azadiradio.org.
ستاسو له پیغامونو
یا زادې رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حاجی نیاز محمد د پکتیکا د ولایت وازخا د موجود کلی اوسیدونکو خبره کوم. په وازخا کې په تروو کې په ورن کې د مخابراتو شبکې نسته، خلک له ډېر ستونزو سره مخامخ دي. تقریبا اته میاشتې موږ رئیس وزیر صاحب نجیب الله حقانی ته ورلو، هغې د 10 ورځو امر د مخابراتو شبکې ته وکړو. تر اوسه پورې اته میاشتې کېږي چې د وازخه شبکې نه دي فعال شوې، او تا 315 میلیونه افغانۍ د ملا برادر په دستخط سره دغه شبکو ته ورکړل شوې. او د موږ شبکې چې دي دغه نه راځي او نه یې څوک غم خوري.
السلام علیکم، زما سلامونه د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته اوس ورسېږي. دواړه سلام، زما دا غوښتنه ده چې د باغران ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ سړکان ډېر خراب دي، ورور زموږ ګرمي وچې شوي دي، وچکني ده چې شنګوبونه پیدا کېږي. زموږ سره دې مرسته وسي، زما ږغ د اسلامي عمارت ته بهبر ورسېږي. موږ سخته وچکري سره مخ یو، سړکان هم خراب دي. زموږ سره کمرې شوي سي ډېر مننه.
محترم ورور، زه د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو او همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه سړک د کندهار او د کابل ترمنځ د دامن ولسوالۍ په حدودو کې جوړ شوی دی چې د جوړېدو یې شپږ میاشتې کېږي، فقط اوس دې حالت ته رسېدلی دی. نه پوهیږو چې ټیکهدار غلطي ده که بل څه مشکل وي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201.